سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. مجاهد دې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت د نجونو ته د نصاب په سمونې، د تګ راتګ لپاره د ترانسپورتي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونیز سیستم په جوړولو بوخت دی. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو محرومې کړې. د دوی ویاند ښاغلي مجاهد په وار وار د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې ورکړي، خو لا هم د یو کال په تېرېدو دا ژمنې نه دي عملي شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جیلانی پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د راپورونو له مخې سپارول په دوحه کې له طالبانو سره وروستیو څو اونیو کې خبرې هم کړي. هغه پخوا په افغانستان کې د کاناډا سفیر پاتې شوی. د کاناډا فدرالي حکومت د مرستندوی ادارو تر فشار لاندې دی چې افغانستان ته د مرستو د لیږلو په برخه کې سخت قوانین نرم کړي. تمه کیږي چې ښاغلی ډیوډ سپارول په دې برخه کې رول ولوبوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنه ښودل شوی و. رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا 15 ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په کان کې د 15 کسانو د ژغورلو لپاره لا هڅې کوي، خو اور لګیدنه هم روانه ده. د توري بیری په سواحلو کې د بارتین ولایت په اماسرا سیمه کې له دغه کان څخه 85 تنه ژغورل شوي دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پیښې ځای ته ولاړ شي. د چاودنې کره لامل هم نه دی معلوم. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیسټمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي. د بلینکن په وینا د جو بایدن د ولسمشرۍ له پیل راهیسې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو کچه له 3.3 میلیارد ډالر څخه زیاته ده، او د دې مرستې ډیره برخه د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناحق یرغل له پیل راهیسې ورکړل شوې ده. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په پروګرام کې به وړاندې اول دا واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي افغانستان په ګډون بلځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. په دې اړه هم تاسو ته یو مرکه لرو چې ولې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
او دغه چې د خلک ګرځي بې ځایه شوي او مهاجرین چې د بې فردي خپلو ولسوالیو کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي.
سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د همدغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 900 تنه کس په ماینونو چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی سره د ټیم په چمتووالي هم خبرې لرو.
روبړې د دې خطرې کړې پوره تیاری سره ان شاء الله د تمرین لوبو کې او تر هغه وروسته جامي جاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
د کلیوالو خزو نړیواله ورځ د افغان خزي لکه د نورستان میرمنې په څال کې دي.
دلته خزي چې ډیر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول، ایوی کول او واخره
بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه اجرن دي ته وړي وړ کوي. دا ټول کارونه د خزو په سر دي. دا ټول کارونه خزي خو ډیر ستړي دي، دوی شاکه کارونه نه واړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړ. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات له امید زهیر ملاورو.
د جمهوری نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پوښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویه هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاري لیکلي دا مرستې به تر هغې ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپله به یې مشخصي کوي اجازه ورکوي. د طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او تر خوا د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب را نه کړ. هاخوا د بشر د حقونو د څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وایي که څه هم په افغانستان کې اختیاري قاچاق په وروستیو کې زیات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي په کې سلب کیږي. هغه کس چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپل کنټرول نه لري. دا هغه کس چې قاچاق کیږي د هغه انساني عفت او عزت چې دی پایمال کیږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وي چې دغه انسان چې قاچاق کیږي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کیږي او برمته کیږي.
ماهر مومند اندېښنه ښایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هره ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او ترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې لیکلي وو افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماینونو او چاودیدونکو توکو 900 مړه او ټپیان کړي. دغه کمیټه اندېښنه ښودلې چې د روان کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 85% ملکی وګړي دي. دا چې دغه مرګ ژوبله ډیره شوې او څرنګه کولای شو د دې مرګ ژوبلو د زیاتېدو مخه ونیول شي، په همدې اړه فریدی سیال د ډافا د ماین پاکۍ د موسسې له مرستیال عبدالوحید نوري سره خبرې کړې او په پیل کې دره پوښتنه ترې کړې چې ولې په دې وروستیو کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله په افغانستان کې مرګ ژوبله زیاته شوې.
طالبانو پر اتک سره ډیرې سیمې اوس ارڅوک گشت گزار کولای شي. ډیر خلک چې بیرون د مملکت نه وي داخل کې او شهرونو کې وي کولای شي خپل کلیو ته خپل ولسوالیو ته بیرته وګرځي. نو هغه ساحې چې د طالبانو ته کنټرول لاندې وي د ډېر کلونه هغه ته اکسس نه وایي، رجسترسي نه وه، ماین پاکي نه ده پکې شوي، ناچاودلي مهمات پکې شته دي او دغه ځای د خلک ګرځي بې ځایه شوي یا مهاجرین چې د بیرته راځي خپلو ولسوالیو کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي. او بل دوه ملاتې مو په نظر خدا دی چې اوس پروژو تعداد نظر د سیمونو فاند د ماین پاکۍ لپاره تېر کلونو ته ډېر کم شوی دی. دغه بیرونی یا د انټرنیشنل سانکشنونه چې دي بندیزونه دغه فاند محدود کړی دی. ډونران آماده نه دي او افغانستان سره د ماین پاکۍ کومک نور انکشافي پروژو هم کم دي. صرف ملل متحد دغه بعضې پروګرامونه شته که د فود یا دغه لري هغه راځي، نور په عمومي صورت باندې کومکونه ډېر کم شوي. دغه زما په نظر دوه عمده علتونه دي چې د راپور لکه څنګه چې د آی سي آر سي دی چې د جنوري نه تر جون پورې 300 نوي انسیدنت پیښې حادثې پیښې دي. تقریبا 92 تلفات کشولتی لري.
نوري صاحب قدر ته وي چې دغه تیر یو کال کې تاسو د مؤسسې پر فعالیتونو باندې څومره منفي اغیز کړی دی؟
تیر کالونو سره موږ پرتله کو تقریبا د اوریج توګه به موږ ته 15 میلیون ډالر تنه زموږ دفتر ته راتلل چې 35 ټیمونه به موږ اغه فان کړی وو د مختلفو دونرانو ول تفتی ډپارټمنټ د امریکا پیسې د ملل متحد پروژې ورسله به د ریټر کولونو څخه پرتله کوم مثلا 2022 کال کې موږ تقریبا زموږ ټوټل فان 2 میلیون ډالر تر رسیدلی نه 3 میلیون تفاوت پکې راغلی خو دا غوړي چې موږ زیات ټیمونه به نشو لیدل زیات ساحل شو کور کولای نو دا مشکل به تنه د موږ د مستد پرانوي د ماین پاکي د پروګرام د پرانور مساتم د دغه مشکلاتو سره مخ دي.
یوازې تاسو ستونزه پدې کې چې تاسو اوس مهال فند نه درسيږي ک تاسو د طالبان حکومت سره هم په ستونزه کې ښکېلی یاستئ؟
نه اوس خو صرف د فند مشکل دی. طالبان خو همکار دي د هماهنګۍ دفتر د ماین پاکۍ دی او رئیس نورالدین رئیس دی هغه په هر وخت چې موږ سره منډې کې کوشش کوي خو مشکل د بودیجې دی کنه موسسات ماین پاکۍ په کافي اندازه باندې سامانونه لري چې ډېر سایت هغه خپل لاندې راولي کاري پوښښ لاندې راولي او زرګونو کسان تربیه شوي دي ماین پاکۍ په تیرو کلونو کې چې هغه به وظیفي دي نه هم ورک کپاسټی شته کاري نفر شته هم سامان شته په کافي اندازه باندې صرف د بودیجې مشتوال دي چې موږ نشو کولای زیات تیمونه او زیات سایت ته لاندې راولي.
په کومو ساحو کې تاسو پلان درلودل چې هلته دغه ماین پاکي کوم پروژې تاسو درلودل یا عملی کړئ؟ عملی نشوي
ولایتونه زیات امانګي د ماین یا د دیماک دفتر دی چې هغه امان کې وي او یو خپل ملل متحد دفتر دی یو نوماستي موږ مخکې پروژه چې په افغانستان قندار کې درلود د سپتمبر 2023 کې خلاص شو تقریبا شل ټیمونه درلود دغه ټا پروژه د ملل متحد په هلمند کې پرایورټی زیات دي او زیات هغه ولسوالۍ چې مخکې طالبانو کنټرول لاندې وي چې نن تاسو ډیر کلونه ایمن پکې فعالیتونه نه دي شوي نو که چېرته د بین المللي دونرانو په فاند وي نو د افغاني موسسات چې دي او د انټرنیشنل نو دا کولای شي چې زیات ټیمونه دپلوي کی او هغه ساحې چې
خطر. عبدالوحید نوریو د دافا د ماین پاکۍ د مؤسسې مرستیال په دې باندې غږېده چې ولې اوس مرګ ژوبله د ماینونو په چاودنه کې زیاته شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمدزی خبرې نشرو. رئیس احمدزی له ټیم سره په استرالیا کې دی. تمه ده چې د کرکټ نړیوال شلووریز جام د تمریناتي یا وارم اپ میچ په لړ کې افغانستان همدغه اونۍ دوه لوبې وکړي، یوه به له بنګلادیش سره وي، بله له پاکستان سره. د همدغو لوبو په ارتباط باندې او همدارنګه د راتلونکو نړیوال جام سیالیو په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له ښاغلي احمدزی سره په ټلیفون خبرې کړي.
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمي تمرینی لوبې مخکې له جامع جهاني نه نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا دا غوښته وختونه لوبې د دې ډېر ښه تیاری کړی نو پوره تیاری سره به ان شاء الله دغه تمرینی لوبو کې او تر هغې نه وروسته جامع جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
امازای صاحب، دغه د بنگلاديش ټیم څومره یو قوي رقیب دی؟
بنگلاديش د اسیا په سطح باندې یو بهترین لوبډله ده او د کرکټ د تاریخ لري. خو خوشبختانه په تیر اسیا کپ کې د افغانستان ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړې ده او د منګل لومړی لوبه هم له بنگلاديش یې واڅره ده، البته تمرینی لوبه. نو د منګل دی لوبډلې لپاره یو بهترین فرصت ده چې وګورو په دغه ټورنمنټ کې دغه دوه هفتونه چې څومره چمتووالی موږ ورته نیولی ده او څومره موږ دغه لوبغاړو ورته ځان تیار کړی ده. نو بنګلاديش سره به لوبه کول او د دوی په خلاف باندې به ښه پرفارمنس یعنی ښه لوبه ترسره کول د هر یو لوبغاړي لپاره په مهمو چونو کې ډېر مثبت رول ولري.
مننه. افغان ټیم په تیرو څو ورځو کې څومره چمتووالی نیولی او لوبغاړي څنګه هلته له آب و هوا سره روږدي سوي دي؟ کنه
چمتووالی ماشاءالله لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، څو افتونه څورلس پنځلس ورځې نه مونږ دغلته لګي وو په مختلف پیچونو باندې مونږ لوبې وکړلې په سنټر وکټو باندې په اکیډمیانو کې دغه میدانونو سره له آبو هوا سره دلته هغه د جټ لیک یعنې هغه د خوب مسله ده چې شپږ اووه ساعته فرق لري د افغانستان سره نو هغه سره مونږ ډېر ښه تبلد شو اوس تر ټولو مهمه دغه ده چې دغه زیل میدانونو سره له پیچونو سره مونږ لوبغاړو ډېره برتیا پیدا کړه البته د آسیایي ټیمونو لپاره دا دومره اسانه نه وي خو ښه خبره دغه ده چې دلته مخکې راتګ د افغانستان ټیم لپاره ډېر مؤثر ورته ثابت شوی او فکر کوم دغه اخري کې څومره تمرینات او څومره تمریناتي لوبې چې ما ولیدلې نو انشاءالله پوره په ډاډ سره ویلی شم که د مونږ بیټسمینان دي که د مونږ بولران دي که د مونږ سپین بولران دي نو انشاءالله ډېرې په زړه پورې لوبې به را روان تمرین رو بکی و طرقی نروس پر رسمی سیالوی که تر سرگی انشاءالله
د کرکټ د ملي ټیم راستيال روزونکې رئیس احمد زئی ول استرالیا لمغ سره غږیده د ټیم د آمادګی په ارتباط خبري وکړه
آزادی رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم ورزو پنجاب ته هلته په یو روغتون کې د راپورونو په اساس د سلګونو کسانو مړي داسې حال کې موندل شوي چې د بدن اکثر غړي ترې ایستل شوي دي دا چې قضیه څنګه وه له کومه راپیل شوه د آزادي اروپا مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي اوس له موږ سره دی په سټوډیو کې اعظمي صاحب د دغې مسلې د پیل په ارتباط راته وایي چې څه وخت شروع شوه
مننه دوی ورځې وړاندې یعنی درې ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پنجاب د ملتان ښار په نشتر روغتون کې دغه قضیه رامنځته شوه په لومړي سر کې ځینې ویډیوګانې راووتلې ټولنیزو رسنیو ته چې په هغه کې دا ښکارېدله چې دا سلګونه مړي یو پر بل پسې پراته دي او دا ادعا وسوه چې دا د نشتر روغتون پر بام باندې دغه مړي پراته دي دغه وروسته حکومت هم څه په شور کې راغلی او هغوی بیا پلاوی ورولېږي هلته چې ورغله وی کتله نو هلته ځینې مړي د نشتر روغتون پر بام یو دوه درې خونی جوړې شوې دي په هغه کې پراته و او ځینې مړي بیا په بام کې د تر شنه اسمان لاندې پراته و چې یو شمیر مړي خراب شوي هم و او ځینې مړي تازه و چې هغه راوړل شوي و نو دا قضیه ډېر زیات غبرګونونه راوپاروله حکومت بیا یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړله او درې ورځې وخت یې ورکړی دی چې دغه قضیه وڅېړي پرون دغه کمیټه کار پیل کړی دی نو شاید دغه کمیټه د دوشنبه پورې خپل راپور خپور کړي خو تر دې دمه د روغتون چارواکو تر اوسه پورې چې څه غبرګون ښودلی دی هغوی دا وایي چې دغه مړي دوی ته د پولیسو لخوا راوړل کېدل یا هغه ژغورونکي ادارې چې هغه لاوارس یا بې خپلوانو مړي هلته یو ځای وموندي هغه پیدا کړي هغه یې راوړل دوی تور پر پولیس باندې پورې کوي چې پولیسو به دغه مړي راوړله او دوی په وار وار د ورته ویل چې دوی خپل مړي یوسي خو پولیس بیا دا وایي چې دغه مړي دوی دغه روغتون ته وړل ځکه چې دغه غټ روغتون دی او دا د روغتون سره سره پوهنتون هم دی یعنی دلته محصلین زده کړې هم کوي او سره څنګه ته بیا روغتون دی چې هلته د ناروغان تداوي کیږي او شاوخوا د مړو شمیر اول پنځه سوه یاد دی خو وروسته بیا چارواکو چې د مړو شمیر شاوخوا درې سوه دی او دا مړی پخوانی هم دی نوی هم دی د قانون سره سم یا د دود سره سم پولیس به دغه مړی راوړل دوی ته به سپارله او یو میاشت به انتظار ورته کاوه که به چیرې خپلوانې پیدا نسوه نو بیا به له دوی څخه برته وړله یا بدلې پراته وه د خپلې تجربې باندې
د دوو خبرونو خپرېدو لکه څنګه چې تاسو مو ویل په خواله رسنیو ډېر غبرګونونه پارولي پاکستان کې به عملا غبرګونونه وي بلوڅانو ویلي چې ممکن هغه ورک بلوڅان وي دغه په دو کې وي همدارنګه پښتنو سیمو کې هم اندېښنې شته په دې ارتباط باندې دې مسله کې څه شته تازه
پرون په دې اړه په غبرګونونو کې زیات غبرګونونه هم د بلوڅانو او پښتنو و چې شایي دغه مړي د هغو پښتنو یا بلوڅانو وي چې د پاکستان استخباراتي ادارو په تورن ډول تښتولي لا درکه کړي برمته کړي او بیا دلته راوړل شوي دي چې د ځینو څه د بدن اعضاوې ختلي دي او ځینې په ډېر بد حالت کې دي خو بیا وروسته د پاکستان حکومت یعنی تر دې هیڅ خبرې دا نه دي کړې تر دې دمه پوری. دوی هماغه پلټنیز کمیټې ته انتظار کوي چې هغوی خپل ارزیابي وکړي د هر څه. خو په عین حال کې بیا د روغتون چارواکو دا ویل چې دلته د دې روغتون د اناټومي څانګه چې هغه د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي یا ارزیابي کوي چې هغوی پر ځینو مړو باندې خپلې تجربې هم کولې او دا هغه مړي دي چې تر یو میاشتې اوسېدو وروسته لا هم د هغوی خپلوان پیدا نه سي، نو بیا د تجربې باندې کوي او له هغه وروسته بیا ځینې مړي سپاري.
آخر کې پنجاب خو د پاکستان د قدرت هغه هسته بلل کېږي، دغسې پېښه هلته فکر کوي څومره به ګواښونکي وي، څومره به ننګونکي وي حکومت ته؟
ډېر زیاته ننګونکي ده د حکومت دپاره، ځکه چې پرون د پاکستان په مهمو رسنیو کې د سر خبر ټوله ورځ همدغه و، بلکې ځینو رسنیو هغه خپل سرلیکونه دومره غټ کړل چې ټولې غټې پاڼې په همدغه باندې پوښښې ورکړې وي، که تلویزیون چینلونه وه، که ورځپاڼې وي، که ویبسایټونه وه، ځکه چې دا ډېره ټکان ورکوونکې یو پېښه ده. او په داسې حالت کې چې یو خوا د مړو دومره ډېر شمېر دی او بل د دوی په وینا په داسې بې حرمتۍ سره ایښودل شوي وه او هیڅ بس خاص یې نه و، ځکه چې یو څوک چې لاوارث وي د هغه مړی انسان هلته د قانون سره سم باید امانتانې خاور ته وسپاري کې خپلوان بیا وروسته پیدا سي اکال وروسته پیدا سي، خو دلته دا کیسې نه ویل.
مننه احمد شاه اعظمی چې د پنجاب په نشتر روغتون کې د مړو د پیدا کېدو په ارتباط موږ سره مفصل توضیحات راکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لکونه ښځې لام له کړاو ډک ژوند لري، په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینهو په څیر درانه کارونه کوي. هغې ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکي کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډېری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې ترڅنګ له مجبوري د نارینهو ترڅنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه څه ده.
په لرې پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت که چیرې د تیر کال د 2018 کال د 15 اګست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې و، او که دې خوا یې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی دی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغېز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغی. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي، هغې لږ، یعنی ډېر لږ ویلی شم چې ډېر لږ لاسرسی دی کمکو تا دلوده لازم اقدام یعنی اسی چی باید شوه و نوشو. متاسفانه بعض اینجوگانی البته طول پا عموم که نویم بعض اینجوگانی خروار پیسی لاسترا رولی او دیر ای فمایل هموشو معمولا به هم تکرارام چیز عمومی نگلیگم بعض اینجوگانی ویچی شاید خوزو تیو سکلی و سیغم سترگی پینشو پتاولی اما پا عموم که اسی چی لازم بو اگر اخم کار متاسفانه پا افغانستان کنه دشوه.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او اتلکه کسان په افغانستان کې کافی خواړه نه لري او د دوی 80% یې په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو ناامنیو په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بې وزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ارزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت ارغلیم چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی کیا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نسټه ده د بل خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلیته واچوم یا اوس به خی خراب دی اوس حالت به خی خراب دی.
دا کلیپ نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
خواله شوی نکیو شی به پیدا سوی غیرم په پیدا سوی میړه می نه سزه یی پدې ډیر خوارسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما سي چې نه راک.
د افغانستان په لورو پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوی خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړی. دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دي ورکړل سوي چې د اسلام دین ورته ټاکلی دي. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب سوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي، ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن ارامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړې، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتری لپاره د ولسی جرګې پخوانی استازی ګلالی صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
څو چې خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل پی پونشي، زه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راوړي چې ګویا حجاب سره کم مراد کوي یا کوم دستور دینی دی او کوم کلتوري دی، دا هغه نشي تفریقه ولای. هیله من نه یم چې هر څه زر ښځې خپله سواد ولري چې په دین پوه شي، په رواج پوه شي او خپل په حق